خبری مجلو اوریدونکو یاست. د دې محل لمړی خبری مجله په پښتو ده چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې داسې هڅې پیل کړي څو د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په هدف زمینه برابره کړي. دا هم اوري چې اروپایي د افغانستان حکومت وایي له هیڅ داسې اروپایي هیواد سره تفاهم نه دی کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کو. د دې محل مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
افغان حکومت د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار ډلې د چمتووالي هرکلی وکړ. په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. یارنوی نه غواړي د چا په غوښتنه د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. اجرائیه ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د چمتووالي هرکلی کوي او وایي چې هیله مندې نورې ډلې هم ورته دریز خپل کړي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل:
موږ ټول ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ ښودل یو ښه ګام دی. پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په څو ولایتونو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي او یولس نور ټپیان دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات د هلمند، اروزګان، بغلان او کاپیسا په ګډون په څو ولایتونو کې سوي دي. په وژل سوو او ټپي وسلوالو کې د دوی قوماندانان هم شامل دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. بلخوا د هرات چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش په نوم عملیاتو کې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو په جریان کې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې سوي دي. دا په داسل کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په شینډن ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلو ترمنځ سخته جګړه کې شاوخوا دوه سوه طالبان وژل سوي دي. په سوریه کې د القاعده شبکې اړوندې څانګې النصره جبهې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو له یوې ډلې سره په نښته کې ځینې پوځي اډې او وسلې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن ویل چې النصره جبهې د یاغیانو د دې ډلې د دیالسمې فرقې په لسګونو غړي هم نیولې دي. لویدیځ د آزادې سوریې د دې څانګې ملاتړ کوي. د یاغیانو دغې فرقې چې احمد السعودي مشري کوي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د النصره جنګیالیو نن د ادلب ولایت په میرات النومان شاګوټي کې دوی پر مرکزونو برید وکړ او یو اندازه وسلې او مهماتی ونیول. دې ډلې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې له خپل فرانسوي، برتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه ورځ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیم مذاکرې هم شاملې دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مراکچانو عالي کمیټه چې د سعودي عربستان د خوا ملاتړ کیږي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د یوه داسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مراکچي محمد الوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشر الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سمه پیل سي. ایران وایي نه غواړي د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. د هغه تړون ته یو ګزار ګڼل کیږي چې تیره میاشت په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټټېدو د مخنیوي لپاره روسیې او سعودي عربستان ورباندې موافقه وکړه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدر زنګنه د ایران پرېس ټلویزیون ته نن وویل چې د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي موږ خپل کار ته پرېږدي. زنګنه زیاته کړه تهران به هغه وخت د تیلو تولید کم کړي چې د ورځې د تولید څلورو میلیونو بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې په دې اندازه تیل تولیدول. د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ تړون چې وینزویلا او قطر هم لاسلیک کړي د تیلو د بیو د ثابت پاتې کېدو لپاره رامنځته سوی دی. د 2014 کال نیمایي راهیسې دغه بیې اویا فیصده ولیدلې دي. او د بیلاروس چارواکو وتلی سوداګر یوری چیج له زیاتې اندازې مالیې څخه د تیښتې په شک نیولی دی. چیج چې له 1990 کلونو د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نږدې سلاکار و. د راپورونو له مخې په وروستیو میاشتو کې د هغه له ملاتړ یې لاس اخیستی و. که چیرې دی محکوم سي ښایي په 1 کاله بند محکوم سي. د کې جي بي د امنیتي خدماتو ادارې یوه استازی دیمیتری پوبیاری ژین وویل چې چیج د کې جي بي په یوه توقیف ځای کې ساتل کیږي.
له سلیم احمد صالح څخه مننه. تاسو کولی سئ دا او د افغانستان او نړۍ څخه نور خبرونه د ازادي ریډیو پر انټرنیټ پانه ازادي ریډیو ټکی کام باندې ولولئ او همې واورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان حکومت وای د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزي ډلې چې خپل افغانستان هم په دې کې شامل دی داسې هڅې پیل سوي دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره سي. خو آیا د سولې د خبرو د پیلېدو څومره امکانات شته؟ د چارو یو تن څېړونکی په اړه وایي:
زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
په دې اړه هم راپور لرو چې افغان حکومت وایي له هیڅ اروپایي هیواد سره داسې تفاهم نه دی کړی چې افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې وباسي. د هماروی چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند د غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وښوده او وایي چې دا احتمال شته چې دا کمیټه بې طرفه کار ونه کړي. خو حکومت په دې اړه څه وایي؟
د غوروي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوروي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي.
نور مسائل هم شته. په یو بل راپور کې مو د ځینو افغان میرمنو د هغه ابتکار په اړه خبرو چې د نوې ټکنالوژۍ پر مټ غواړي د ښځو د ځورونې مخنیوي وکړي.
اپلیکیشن قرار هسته که طوری کار بکنه، یعنی خصوصیاتی داره که توسط از اون ما میتونیم از آزارهای خیابانی حداقل اگر جلوگیری نتانیم آنها رو گزارش بدیم.
روانه خبری مجله متشبجنیم با جو دوام کوی ملتی هم خواردم. تاسی د ازادي راډیو وروستي ماښامنۍ خبري مجلې ته غواړی است. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره سي. د اجرایي ریاست یو تن ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې هیله ده له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسي او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه ږدي افغان حکومت یې هرکلی کوي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې ځنډیدلي خو لا هم هیله شته چې د سولې دا خبرې وشي. ښاغلی فیصل همداراز د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند له چمتووالي هرکلی وکړ او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د پریکړې مطابق د افغان حکومت او وسلوالو ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ هیله منو چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ شودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. دې ډلې که څه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردېدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالفو ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړی د خپل سټرکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنګ په میدان کې د طالبانو تر رهبري لاندې او حتی تر بیرغ لاندې جنګ کوي، نو که چېرې طالبان سوړ ته راځي بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی په راتلونکي کې. کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې بحث کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي، دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
ښاغلی اعظمي همداراز د سولې په روانو هڅو کې د بېلابېلو هېوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبینۍ زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمینه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسله وال مخالفین سوله نه کوي دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عدالت او پراختیا ګوند غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل دا احتمال شته چې دا کمیټه بې طرفه کار ونه کړي. د دغه ګوند رئیس سید جواد حسیني نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د غوروي په کمیټه کې د حکومت استازی نسته او راتلونکي انتخابات به د دغو چارواکو په وینا شفاف وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په دا راپور کې.
که څه هم ولسمشر یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د غوراوي کمیټې د کارونو د پیل په اړه تقنیني فرمان صادر کړ، خو د عدالت او توسیع ګوند یاد اقدام ته د شک په سترګه ګوري. د دې ګوند مشر سید جواد حسیني د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یوه معامله ده. ښاغلی حسینی په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی اندېښنو ته دې پام وکړي.
په رښتیا هم د غوروي د کمیټې په ګډون د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه اندېښنې لرو او هیله مو دا ده چې د ملي وحدت حکومت او نړیواله ټولنه زموږ اندېښنو ته منطقي ځواب ووایي.
که څه هم وړاندې تر دې د غوراوي کمیټې د کار او د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی، خو اوس د یو نوي فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته نوي کسان ورزیات شوي دي. اجرایي ریاست وایي د غوراوي په کمیټه کې د سترې محکمې د مشرانو جرګې، د ولسي جرګې، د بشري حقونو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون مشران، د ښځینه فعالانو یو استازی او د انتخاباتو د څار بنسټونو یو استازی غړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازی غړیتوب نه لري.
حکومت اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کېږي.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي که چیرې د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي او وړ کمیشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي.
بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو. په دې اړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي په کمیټه کې وروستي بدلونونه به څومره د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه زیانمنه کړي، پر دې موضوع مې په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنو د سازمان یا اکسین د مشر جانداد سپینغر نظر وپوښت.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فکر کوم دغه اندېښنې خپله دلیل لري او ځای لري، پر ځای دي، ځکه باول خو وګوري کوم وړاندیز چې د اصلاحاتو کمیسون کړی و په هغه کې کمیټه د ګزینش داسې وه چې ترکیبې چې یو نوه بیلانس یا موازنه د مدني ټولنې چې آزاد او بې طرفه ادارې دي د دوی او د دولتي اداراتو د نمایندګانو ترمنځ موجوده وه. اوس حکومت یا وروستی تصمیم داسې نیولی په دې فرمان کې تغییر داسې راوړی چې د دولتي اداراتو نمایندګان ډېر زیات شوي دي او تر څنګ یې د مدني ټولنې یو غړی چې د مطبوعاتو نه یې نمایندګي کول هغه هم کم کړی دی. نو اوس داسې ښکاري که چیرې نمایندګي د دولتي اداراتو زیاته وي طبیعي ده چې په دې به انتقاد وي، دې نه به اندېښنه موجوده وي چې دولت غواړي دا پروسه کنټرول کړي او دا د اندېښنې وړ ده. واقعا
یو نظر چې د توسعه او عدالت ګوند پیشنهاد کړی هغه دا دی چې یا باید حکومت د پخواني کمیشنران د کمیسیونونو محاکمه کړي که واقعا دوی مجرم وي، او که نه باید همدا کسان په خپل حال پاتې سي، همدا پروسه په همدې شکل باندې دوام وکړي. فکر کوي په اوسنیو حالاتو کې دا غوښتنه تر کوم ځای پر ځای ده، واقعا عملي بڼه لري او که څنګه؟
زه فکر کوم ډېر عملي بڼه نه لري. د یو خانه که کمیشنران په خپل ځای پاتې کېږي هغه لازم اعتماد په پروسه ډېر سخت دی چې ورغول شي، ځکه اکثرا د دې کمیشنرانو په وړاندې ډېر اتهامات مطرح شوي دي او عوام خلک که دوی په خپل ځای پاتې شي په پروسه باندې به اعتماد ونه کړي. د بلې خوانه د حکومت دپاره هم زه فکر کوم چې ځینې کړۍ دي چې د موجودو کمیشنرانو نه ملاتړ کوي. دا به ګرانه وي چې دوی سره دومره جدي برخورد وکړي چې دا کمیشنران محاکمې ته راکاږي او هغه اتهامات چې په دوی موجود دي د هغې د سپیناوي هڅه وکړي. خو صرف منځنۍ لاره یې ممکنه ده چې دا کمیشنران یا په خپله خوښه یا د حکومت د خوانه ګوښه کړی شي او په ځای نوي کمیشنران راشي.
په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنو د سازمان یا اکسین مشر جانداد سپینغرو چې په انتخاباتي د غوراوي په کمیټه کې د وروستي بدلونونو په اړه خپل نظر څرګندوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
وسم یو بل مطلب راخلو. افغان حکومت وای له هیڅ اروپایي هیواد سره داسې تفاهم نه دی کړی چې افغان کډوال دی په زور له خپل خاورې وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت یو مسول د یکشنبې په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې له افغانستان سره پر پخوانیو لاسلیک سوو تفاهم لیکونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیلی میل خبرونې لیکلي چې په بریتانیا کې هغه افغان ژباړونکي چې په هغه هیواد کې منل سوي نه دي و په زوره ایستل کېږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان حکومت وایي هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبره ځکه کیږي چې برتانی ویلي هغه افغان ژباړونکي چې برتانی نه دی منلي بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید د نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سم وشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون له شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې له مخې به یې 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زوره نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلی میل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
نگرانی هستم که شاید که مخالف آنهایی که در عملای
اندیکنه داده چه ده غلا بیت سر مخنشم چل ایساف سر ده کار کولو مخالف دی زن خوندی نه احساسوم اوس هم دیرو تمعلومه ده چه دوی لعیساف سر کار کولو او کل چه پا بحر که قبول نشول بیر تر اغلال جوانی پا خطر که ده
راپورونه وای لتیر یو کال رئیس شاوخوا 250,000 افغانان لغیر قانونی لارو څخه اروپایی هیوادونو ته تلل دي. لو اروپایی هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتی شوی چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښ شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام د وو څخه بیا د سهار تر وو پورې د اف ام په 15 څپه باندې د آشنا راډیو خبرونې مه هېروي. خو دمګړۍ د ازادي راډیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب سوې ده. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په دې ستراتیژۍ کې د ځوانانو اړوند مهم مسایل ځای پر ځای سوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به له 1 میلیون څخه ډیرو افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. کمال سادات وایي چې د ځوانانو دا ملي ستراتیژي به په 5 مهمو برخو لکه پوهنې، روغتیا، ورزش او په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو د دغې ملي ستراتیژۍ په اړه د اکثرو ولایتونو د فعالو ځوانانو نظرونه اخیستل شوي دي.
د ځوانانو ستراتیژۍ باندې چې د تېرې سمو د رئیس مونږ کار پیل کړی و، مونږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو. هلته مو د فعالو ځوانانو سره خبرې اترې وکړې، د دوی نظرونه، د دوی پیشنهاد، همداشان د دوی نور وړاندیزونه مونږ راټول کړل او دا د اوس خوشبختانه او یوه تاریخي ورځ ده د افغانستان د ځوانانو دپاره چې مونږ د افغانستان د ځوانانو دپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
خغلی سادات افغان ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ په اساس به د افغان ځوانانو وضعیت کې ښه والی راشي. د ځوانانو معین همدارنګه وویل هغه ځوانان چې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د دې ستراتیژۍ له مخې به ورته د وړیا او یا هم په کم لګښت سره د زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت له اړوندو وزارتونو وغوښتل تر څو د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاکټر بنټ د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکړ.
د یو این اف پی ای په استازیتوب حکومت او وزیر صاحب ته ژمنه ورکوي چې د دې ستراتیژۍ له واقعي طرحې څخه به ملاتړ کوو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان ځوانان هم له دې ستراتیژۍ هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا اقدام عملي اړخ ولري او د کاغذ پر مخ پاتې نه شي. دوو تنو افغان ځوانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ځوانانو له معینیت نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې داسې یو پالیسي مخته راوړې ده او داسې یو پروګرام نیول ده. زموږ ځوانان واقعا یو داسې یو کار ته ضرورت درلود.
جای قدردانی داره و ما واقعا ډېر استقبال میکنم، اما مشروط به ای که پالیسی ها در روی کاغذ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو ته په ډېرو برخو کې ژمنې ورکړې، خو اوس مهال ځوانان شکایت کوي چې افغان حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس بیکاری، د امنیت نشتون او بې سوادي د افغان ځوانانو اساسي ستونزې جوړوي چې له امله یې زرګونه ځوانان یې دېتاړ کړي چې له هېواده بهر ولاړ شي.
اخوا درو افغان ښځو داسې ابتکار کړی چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته به تر یو بریده د ښځو د ځورونې مخه ونیول سي. دا چې څه ډول د محمد حدیث پردیس په راپور کې به په دې اړه جزئیات واورو.
که څه هم د افغانستان په واټونو کې د خزو د زورولو په اړه مدني فعالان تل انتقادونه کوي، خو اوس درې افغان میرمنې وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه به د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټه واخلي. فرشته حبیبزی وایي دی له خپلو دوو نورو ملګرو سره د داسې اپلیکیشن طرحه جوړه کړې چې د میرمنو د زورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اغلی حبیبزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه دغه اپلیکیشن جوړ شوی نه دی، خو ښایي تر څو میاشتو جوړ او بازار ته وړاندې شي.
هر کس که څوک په کوم ځای کې یوه پیښه ویني چې یوه میرمن ځورول کیږي یا یې لیدلې وي او یا پرې خپله تجربه تېره شوې وي، کولی شي چې د هغې په اړه معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر 15 ورځې وړاندې په کابل کې د 8 مارچ یا د ښځې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ پر ډېرېدو دی. په ورته وخت کې فاطمه شفایی د دغه اپلیکیشن بله طرح وایي چې له دغه ټکنالوژۍ استفاده اسانه او کاروونکي به یې د موبایل د یوې توکمې په کیکاګلو خپل موقعیت او دغه پیغام چې دوی زورول کیږي د کورنۍ غړي ته واستوي.
ټاکل شوي چې دا اپلیکیشن د خاصو ځانګړتیاو په درلودلو سره کار وکړي. که د دغه اپلیکیشن په استفادې موږ د سړک غاړې د میرمنو د زورونې مخنیوی ونه کړو، خو دغه اندازه به راکمه شي او د کیدونکو پیښو په اړه معلومات ورکړو. اپلیکیشن له لوري راټول شوی معلومات به ثبت کیږي چې بیا د زورونکي کس په موندلو کې مرسته کولی شي.
د امریکا د پراختیایي ادارې د پرموټ په نامه د پروژې مسؤلینو دغو افغان میرمنو ته د نغدي جایزو تر څنګ ژمنه ورکړه چې د دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. د دغې ادارې مسؤلین وایي په داسې حال کې چې افغان میرمنې په بېلابېلو برخو کې له راز راز ستونزو سره مخ دي، دا ډول ابتکار باید وستایل شي او د لا ودې او پرمختګ زمینه یې برابره شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې د تیرو لس ورځو راهیسې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ویل کېږي چې وسلوال طالبان له نوو او پرمختللو وسلو کار اخلي او د جګړې له سیمو په سلګونه کورنۍ کډه کولو ته مجبور سوي دي. محمد صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د روزګان د ولایتي شورا غړي او د دهراوت ولسوالۍ قومي مشر محمد ظاهر نادری وایي چې د لسورو رئیس د دهراوت او خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو فر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د نادری په وینا د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګري دي او د نوو او پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه کوي. د ولایتي شورا دا غړي وایي چې د جګړې له سیمو څخه 1500 کورنۍ د کورونو پریښودو ته مجبور شوي او دا مهال په مرکز ترین کوټ او نورو سیمو کې د ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تېروي. په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په دهراوت کې هم د جګړې د توندوالي خبره مني او وایي چې طالبان د ملکي خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. روزګان د جنوبی ولایتونو تر ټولو نامنه ولایت دی چې د تیر یو کال راهیسې په کښې ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتېږي. وسلوال طالبان په روانه جګړه کې هره ورځ د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي وایي چې په دهراوت او خاص روزګان کې زیاتې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
گفت و شنود،
خبر اتر.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا شخ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادی رادیو څخه واوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار ولی سیرت د هلمند څخه په خپل لیږل پیغام کې لیکي د سولې په خبرو کې ښکیل هیوادونه باید د جګړې پر دواړو خواوو غږ وکړي چې د سولې مخکې اوربند وکړي. د همدې ولایت څخه د ذبیح زاهدي په نوم یو بل کس لیکلي له ولسمشر غني څخه دا هیله لرو چې یا یې طالبانو ته پرېږدي یا یې په کلکه مخنیوی وکړي. د ملا معصوم نورزی په نوم یو تن د دلارام څخه په خپل پیغام کې لیکي زموږ هیواد د اوبو او معدنیاتو لاړخه غني دی، خو دی وایي سل افسوس چې غمخور نه لرو چې زموږ مظلوم هیوادوال د یونان په اوبو کې غرقېږي. باوري په نوم یو تن د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د کوبان په نوم سیمه کې وسلوال مخالفین د مدرسې تنکیو شاګردانو ته روزنه ورکوي ترڅو د افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. او د پنشیر څخه یو تن چې نوم یې سم نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا په خاطر د کرکټ ټولو مینهوالو او افغانانو ته مبارکي وایم. له دې سره روانه خبری مجله هم پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار جاوید حسن زاده وړاندې کوي چې همدا شیبه په استودیو کې دی. مهرباني حسن زاده صاحب.
تشکر. سلام صاحب، خسته نباشین. شنونده عزیز سلام. و ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه می شنوید که حکومت افغانستان می گوید گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش می کند تا زمینه گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مصالح را فراهم سازد. اما حالا با همکارم ستار فروغ باشد که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت های مختلف این کشور خبر می دهد. جبهه النصره، شاخه مرتبط با القاعده در سوریه، در جریان درگیری با یک گروه شورشی تحت حمایت غرب، پایگاه های این گروه را در شمال غرب سوریه تصرف کرده و اسلحه را به دست آورده است. و ایران میگوید پلان ندارد تا سطح تولید تیل را کاهش بدهد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از آمادگی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح استقبال میکند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان متعهد به صلح بین الافغانی است و در این زمینه به تلاش هایش ادامه می دهد.
حکومت افغانستان متعهد به گفتگوهای صلح می باشد و بحث آخری که نشان دهنده آمادگی حزب اسلامی افغانستان به گفتگوهای صلح است، ای امیدوار کننده است. پروسه صلح یک پروسه بین الافغانی است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به تازگی با نشر اعلامیه گفته است که حاضر به گفتگوهای صلح بوده و خواهان تامین صلح در کشور می باشد. این در حال است که طالبان مسلح مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و بر شرایط قبلی این گروه تاکید کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان در ولایت‌های مختلف 26 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی این وزارت آمده است که این عملیات به تازگی در هلمند، اروزگان، بغلان و برخی از ولایت‌های دیگر راه‌اندازی شد. در اعلامیه آمده است که قماندانان مخالفان مسلح نیز شامل کشته شده‌ها و زخمیانند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع همچنان میگوید که در این عملیات یک سرباز اردوی ملی نیز کشته شده است. به اساس یک خبر دیگر، مقامهای محلی ولایت هرات میگویند که در جریان عملیات موسوم به عزم 34 در ولسوالی شیندن این ولایت از دیروز تا حالا 14 مخالف مسلح کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات ساحات زیادی این ولسوالی از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. این در حال است که به اساس گزارش ها اخیرا در جریان درگیری شدید میان افراد دو گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی شیندن هرات بیش از 200 تن از دو طرف درگیر کشته و زخمی شدند. ادامه خبرها. جبهه النصره شاخه مرتبط با القاعده در سوریه در جریان درگیری با یک گروه شورشی که تحت حمایت غرب قرار دارد پایگاه ها را در شمال غرب سوریه تصرف کرده و اسلحه را به دست آورده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که جبهه النصره ده ها تن از اعضای فرقه 13 هم این گروه شورشی را نیز بازداشت کرده است. این گروه یکی از گروه های اردوی آزاد سوریه است و از سوی غرب حمایت می شود. این فرقه به رهبری احمد اسعود فرمانده برجسته شورشیان در صفحه توییترش نوشته است که جنگجویان جبهه النصره اوایل امروز بالای پایگاه های آنها در شهرک مراد النومان در ولایت اتلیب حمله کرده و به اسلحه دست یافتند. این گروه دیگر جزئیات نداده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتاهای فرانسوی، بریتانیایی، ایتالیایی و جرمنیش و همچنان فدریکا موغرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در پاریس ملاقات کرد. گفتگوهای صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد در صدر آجندای دیدار آنها قرار داشت. قرار است این گفتگوها میان رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون این کشور فردا در شهر ژنو آغاز شود. ایران میگوید پلان ندارد تا تولید تیل را کاهش بدهد. این یک ضربه به معامله خوانده می شود که روسیه و عربستان سعودی به آن به هدف جلوگیری از سقوط نرخ تیل در جهان دست یافتند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران امروز به شبکه تلویزیونی پرستیوی گفت که سایر کشورهای تولید کننده تیل باید بگذارند تا ایران کارش را انجام دهد. زنگنه افزود که تهران تنها پس از آن روی کاهش تولید تیل غور خواهد کرد که سطح تولید روزانه این کشور به 4 میلیون برل تیل برسد. ایران پیش از وضع تحریم‌های بین‌المللی به همین مقدار تیل تولید می‌کرد. بر اساس معلومات سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده تیل یا اوپک، ایران در حال حاضر روزانه بین 2.8 میلیون تا 3.5 میلیون برل تیل تولید میکند. و مقام های بلاروس یک تجار برجسته به نام یوری چیز را به زن فرار از پرداخت مالیه خیلی زیاد بازداشت کردند. چیز از دهه 1990 به این سو به عنوان مشاور نزدیک الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس کار میکرد، اما به اساس گزارش در ماهای اخیر از حمایت او دست کشیده بود. در صورتی که وی محکوم شود تا به 7 سال زندان خواهد شد. دیمیتری پوپیارژین، یک نماینده اداره خدمات امنیتی کی‌جی‌بی، گفت که چیز در یک توقیفخانه کی‌جی‌بی به سر می‌برد.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال در ادامه برنامه فهرست این گزارشات را برایتان آماده کردیم. حکومت افغانستان میگوید گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش میکند تا زمینه گفتگوهای مستقیم مثال با طالبان مصالح را فراهم سازد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان:
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی، ابتدا اونا حاضر به مذاکرات.
حزب عدالت و توسعه افغانستان از چگونگی گزینش افراد در کمیته گزینش نگرانی دارد. سید جواد حسینی، رئیس این حزب:
ما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی به نگرانی های ما پاسخ منطقی بدهد.
حکومت افغانستان میگوید در پیوند به اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی با هیچ کشور تفاهم نکرده است. در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، قسمی که قبلا در صدر مطالب خبری ما گفتیم، حکومت افغانستان میگوید گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش میکند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را فراهم سازد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار میرود تا گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح صورت گیرد و در این میان هر گروه مخالف مسلح که بخواهد به این روند بپیوندد حکومت از آن استقبال میکند. سحر لیوال جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های افغان می گویند گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش می کند تا نماینده های با صلاحیت طالبان مسلح را به مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه گفتگوهای صلح به تأخیر افتاده اما انتظار می رود تا این گفتگوها انجام شود. آقای فیصل همچنان گفت در این میان هر گروه مخالف مسلح که بخواهد به این روند بپیوندد حکومت از آن استقبال می کند.
حکومت افغانستان منتظر فیصله جلسه چهارمی گروه می باشد. اینا کار می کنند که به زودترین فرصت زمینه گفتگوهای صلح رویدروی و مخالفین مصالح حکومت مردم افغانستان فراهم شود. حکومت افغانستان توقع دارد که گروه های دیگر افغان هم در گفتگوهای صلح با ما یک جای شوند و از این طریق به جنگ در افغانستان خاتمه بدهد.
مقام های افغان در حال از استقبال اشتراک سایر گروه های مخالف مصالح به پروسه صلح سخن میزنند که اخیراً حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با نشر اعلامیه‌ای برای اشتراک در گفتگوهای صلح آمادگی نشان داده است. اما گروه طالبان مسلح که طرف اصلی جنگ با حکومت افغانستان پنداشته می شود بر موقف قبلیش پافشاری کرده و حاضر به اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. قرار بود گفتگوهای مستقیم صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح در هفته اول ماه جاری میلادی برگزار گردد، اما با خودداری طالبان از اشتراک در این گفتگوها این مذاکرات به تأخیر افتاده است. از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید برای آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح تلاش بیشتر کند. حکمت الله اعظمی یکی از محققین مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت فراهم شدن زمینه گفتگوهای مستقیم صلح دور از امکان نیست، اما تاریخ و نتایج این مذاکرات زیر پرسش قرار دارد.
اگر طالبان مسلح با گفتگوهای صلح حاضر شوند، حزب اسلامی در آینده مشکل بزرگی بودن نمیتواند. زمانی که ما مسئله صلح با طالبان را مطرح میکنیم، این مسئله خیلی پیچیده است. شکی نیست که گفتگوهای رو در رو صورت گیرد، اما اینکه چه وقت انجام میشود و چقدر موفق خواهد بود پرسش برانگیز است.
خوشبینی ها از سوی مقام های افغان در پیوند با آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان در حال شکل گرفته که گروه هماهنگی چهار جانبه با برگزاری چهار نشست نتوانست تاکنون زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح را فراهم بسازد. حکومت افغانستان و سایر اعضای نشست چهار جانبه آمریکا، چین و پاکستان گفتند اگر مخالفین مسلح حاضر به انجام گفتگوهای صلح نشوند، در برابر آنان اقدام نظامی صورت خواهد گرفت.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش میکند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را فراهم سازد. در این حال مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا سکوتش را در برابر سیاستهای دوگانه پاکستان و ایالات متحده آمریکا بشکند. از این جرگه میگویند اگر ایالات متحده آمریکا در پیوند به صلح افغانستان صادق میبود، به جای تبلیغ جنگ روانی باید برای تحقق یافتن گفتگوهای صلح این کشور اقدام میکرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
سال پیش رو، سال که مقام های امریکایی اون رو فصلا نبرد و دشواری ها برای نیروهای امنیتی افغان می خوانند. و سوی دیگر گزینه نظامی را پیش روی مخالفان مصالح دولت در صورت نپذیرفتن گفتگوهای صلح می مانند. اما این همه سیاست های امریکا از دید سناتوران افغان سیاست دوگانه، متناقض و پیچیده تعریف می شود. شماره از اعضای مشران جرگه در کنار این که پاکستان را دشمن افغانستان می خوانند و این کشور را به سیاست های ناجوان مردانه در برابر افغانستان دخیل می دانند، امریکا را نیز به تلاش آغاز جنگ سرد، تبلیغ جنگ روانی و سیاست همسان با پاکستان در افغانستان متهم می کنند. اعضای این جرگه می گویند امریکا در روند گفتگوهای صلح افغانستان صادق نبوده است. نادر بلوچ یکی از این سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه گفت
کشوری همسایه پاکستان شرایط سختی که افغانستان گرفتار است عملیات جنگجویان مردانه خود در خاک و کشور ما تمام می کند. جامعه جهانی در رابطه با صلح امنیت در افغانستان صادق نیست. علت شوابی است که جامعه جهانی به خاطر آداب طرف متحد خود در افغانستان
شدت جنگ و افزایش تحرکات مخالفان مصالح دولت در شماری از بخش‌های کشور و افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی، بحران‌هایی که شماری از اعضای مشران جرگه به آن اشاره می‌کنند. آمریکا و سیاست‌های ناکارای حکومت افغانستان را عامل اصلی آن می‌گویند. این انتقادها پس از آن از سوی مشران جرگه افغانستان مطرح می‌گردد که در ماه‌های اخیر بیشتر مقام‌های آمریکایی بهار سال آینده را برای افغانستان فصل نبرد و سال پرچالش خواندند. با این همه فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که رهبری هیئت اداری مجلس عمومی را روز یکشنبه بر عهده داشت، سخنان سناتوران در پیوند به عدم صداقت آمریکا در انجام گفتگوهای صلح و سیاست‌های دو پهلوی پاکستان را در برابر افغانستان تایید می‌کند. اما راستی آمریکا در انجام گفتگوهای سال با افغانستان صادق نبوده است و آیا این روند سرانجام تحقق خواهد یافت؟ ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی موضع حکومت افغانستان را در پیوند به گفتگوهای سال پا بر جا می داند. هاشمی در یک نشست خبری یک روز پیش از این نیز گفته است که
امیدواری و توقع ما امی است که به زودترین فرصت امو موادی که بالایش در نشست چهار جانبه در آخرین نشستش در اسلام کابل موافقه صورت گرفته بود و جانبین خصوصا پاکستان تعهداتی را به خاطر برگزاری دور اول گفتگوها انجام داده بودند، او تعهدات عملی شود و زمینه گفتگوها برابر شود.
با این همه شماری سناتوران باور دارند که گفتگوهای صلح بدون صداقت آمریکا و پاکستان انجام نخواهد شد. گلاله اکبری یکی از این سناتوران میگوید آمریکا باید به جای ریختن آب در آسیاب دشمن به پاکستان تحریم وضع کند و این کشور را وادارد تا به جای فرستادن گروه‌های تروریستی به افغانستان در گفتگوهای صلح این کشور همکاری صادقانه داشته باشد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. پس از ساعت 7 شما نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امیان واچ شنیدم میتونین. حزب عدالت و توسعه افغانستان میگوید که در خصوص کمیته گزینش اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات آینده این کشور نگران است. رئیس این حزب روز یکشنبه در نشست در کابل از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا به نگرانی آنان پاسخ قناعت بخش بدهند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
با آنکه رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان تقنینی را در زمینه اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش صادر کرد، اما حزب عدالت و توسعه افغانستان این اقدامات را به دیده شک می‌نگرد. سید جواد حسینی رئیس این حزب روز یکشنبه در نشست در کابل تاکید کرد که میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در موضع کمیته گزینش معامله‌ای صورت گرفته است و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا به نگرانی آنان پاسخ قناعت بخش بدهند.
واقعا در این مورد در مورد چه کمیته گزینش و آینده اصلاحات انتخاباتی نگران هستم و امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی به نگرانی های ما پاسخ منطقی بدهد.
آقای حسینی همچنان ابراز نگرانی کرد که اگر در کمیته گزینش افراد بی‌طرف جا داده نشوند، ممکن اشتباهات انتخابات گذشته بار دیگر تکرار شود. حزب عدالت و توسعه افغانستان پیشنهاد می‌کند که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند تا در صورت مجرم بودن مجازات شوند و در غیر آن به کارشان ادامه دهند. رئیس جمهور غنی چندی قبل طرح تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تصویب و در چوکات فرمان تقنینی توشیح کرد. به اساس این فرمان، تعداد افراد در کمیته گزینش افزایش یافته و آنان صلاحیت دارند تا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزینند. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از شفاف بودن انتخابات آینده اطمینان می‌دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست بر رادیو آزادی گفت که در تشکیل کمیته گزینش نماینده حکومت وجود ندارد.
حکومت در اصلاحات در کمیسیون
لوراندیزونو سره سم عمل کوي.
حکومت مطابق پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عمل میکند. در کمیته گزینش به نمایندگی از حکومت هیچ کسی نیست. کمیته گزینش یک کمیته مستقل است و لیست پیشنهادی کمیشنران آینده را ارائه میکند. بنان پروسه اصلاحات مطابق خواست مردم و پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به پیش می رود و انتخابات پس از اصلاحات برگزار خواهد شد.
این در حالی است که اکسین یا شبکه مدنی برای انتخابات میگوید در صورتی که کمیته گزینش به دور از هر نوع فشار و واسطه کارش را انجام داده و کمیشنران جدید را انتخاب کند، این یک گام مثبت برای انتخابات آینده کشور خواهد بود.
شما شنیدین که حزب عدالت و توسعه افغانستان میگه که در خصوص کمیته گزینش اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات آینده این کشور نگران است. در این مورد با جانداد اسپینغر رئیس شبکه اکسین در امور انتخابات صحبت کردیم و نخواست نظرش در مورد نگرانی از این حس پرسیدیم.
خب از روی وصول و پرنسیب اگر ببینیم این انتقادات تا اندازه زیاد وارد است، و دلیل از این که اولا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح پیشنهادی که داشت در روی کمیته ترکیبش طور مد نظر گرفته شده بود که 3 تن از نهادهای مدنی بودند و 4 تن هم از نهادهای دولتی که تا اندازه همی بیلانس و توازن بین دولت و بین نهادهای بی‌طرف تضمین شده بود و خوشبینی را به وجود می آورد که روند گزینش بدون پافشاری یا نفوذ دولت صورت خواهد گرفت. حالی که اخیراً تغییر میکنه کمیته، تعداد نمایندهای دولت داری زیاد میشه و تعداد جامعه مدنی کمتر میشه، این تشویش و نگرانی را به بار میاره که دولت شاید نفوذ بکنه در این پروسه استخدام و افراد خود بدون در نظر داشت شایستگی و معیارهای و اصولی که از تعیین بکنه. این ظاهر این انتقادات بجای است، ولی اینکه عمل کردی کمیته با چی نوا می باشه، شفاف می باشه یا نمی باشه، این بعدا معلوم خواهد شد.
آقای اسپینغر، حزب عدالت و توسعه افغانستان همچنان پیشنهاد میکنه با حکومت که کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را میگه اگر اینا باید با نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، اگر مجرم بودن مجازات شوند و اگر نه باید به کارشان ادامه بدن. به نظر شما این پیشنهاد از عدالت و کار توسعه چقدر بجاست؟
از نظر ما با واقعیت‌های فعلی و شرایط فعلی همخوانی نداره، به دلیل از اینکه اول بررسی اتهامات علیه کمیشنرها وقت زیادی را میگیره و از طرف دیگه هم چون کمیشنرها در بالای کمیسیون قرار دارن، بسیار مشکل است که ریشه یابی شوه و اتهامی از اینا وارد دانسته شوه. بنان محاکمه کردنشان و از طرف دیگه هم حمایتایی در گروپی از سیاسیون و دولت از این کمیشنرها صورت میگیره که محکمه کردنشان به نظر من بعید به نظر میرسه، و از طرف دیگه ماندنشان هم برخلاف خواست مردم، جامعه جهانی، جامعه مدنی است. چرا مردم و جامعه مدنی و جامعه جهانی میخوان که باید کمیشنر کمیسیون چهرهش جدید شود تا مردم اعتماد بکنن. به نظر من این پیشنهاد زیاد با واقعیت ها و خواست فعلی که در مردم و جامعه مدنی است برابر نیست.
جانداد اسپینغر رئیس شبکه اکسین در امور انتخابات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در سیستم تدارکاتی این وزارت باید اصلاحات بنیادی به میان آید. همکارم لیزا حیدری در مورد گزارش دارد.
بانک قبل از این هم در مورد موجودیت فساد در قراردادها، خریداری و در مجموع سیستم تدارکاتی وزارت دفاع سخن زده شده، اما معصوم سنگزی سرپرست این وزارت میگوید که تلاش ها را برای آوردن اصلاحات اساسی در این وزارت آغاز کرده است. محمد معصوم سنگزی این سخن را به روز یک شنبه در مراسم ثبت دارایی های مقامات بلند رتبه این وزارت بیان کرد. او افزود که موجودیت پیچیدگی و مشکلات در مقرری ها زمینه فساد را مساعد ساخته و پس از این باید در حد امکان این سیستم ساده و آسان گردد.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد. اگر رسیده باشه این را زودتر باید پاک بکنیم. توجه دیگه ما این هستیم که سیستم ها را اصلاح بسازیم. بخاطر از این که یک جنس بسیار عادی را درخواست بکنیم، حداقل 25 امضا را باید بگیرن و بیش از 20 روز تیر بکنن. امضا کردن و خود از این یک اصلی است که برای فساد کمک میکنه.
در این روز دارایی های 900 مقام وزارت دفاع در فرم‌های مخصوص این وزارت به گونه رسمی درج گردید. بر اساس معلومات این وزارت، این مقامات بیشتر بخش‌های تدارکاتی، مالی و دفاتر مربوط به آن را
به پیش می بردند. قبل از این برخی از مؤسسات گفتند که در بخش تدارکات وزارت دفاع فساد گسترده وجود دارد. رئیس جمهور غنی در اوایل سال جاری یک کمیسیونی را به ریاست حمیدالله فاروقی به هدف بررسی فساد در سیستم تدارکاتی و قراردادها تعیین کرد. آقای فاروقی در پایان بررسی ها بر رسانه ها گفت که در قراردادهای تل به ارزش 1 میلیارد دلار حدود 100 میلیون دلار فساد وجود داشته که حدود 40 تن از عاملین آن نیز به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. در این حال حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در این نشست ابراز امیدواری کرد که مسئولین وزارت دفاع تلاش‌هایشان را در مبارزه با فساد ازدیاد بخشند تا در آینده شاهد موجودیت فساد در این وزارت نباشند.
هدف ما از نشر ثبت دارایی بررسی بده که اگر هموطنا کدام معلومات اضافی در مورد داشته باشد به صورت محفوظ در اختیار ما قرار بده. ثبت دارایی ما مرحله دیگه هم داره که مرحله بررسی و تحقیق است. فعلا مشکلاتی که وجود داره در مورد استفاده از امکانات نظامی و امیدوار هستیم که قماندانان محترم قطعات طبق هدایاتی که امروز صادر شد اجرای وظیفه بکنند.
مردم میگویند که فساد در اکثر ادارات کشور وجود داشته و یکی از عوامل آن عدم توجه ارگان‌های عدلی و قضایی کشور میباشد. حکومت افغانستان بارها از مبارزه جدی با فساد اداری سخن گفته است، اما انتقادات وجود دارد که مفسدین به گونه درست زیر تعقیب عدلی قرار نگرفتند.
عملیات تصفیوی در ولسوالی نجاب ولایت کاپیسا آغاز شده که درگیری‌های مسلحانه را به دنبال داشته و به افراد ملکی در این درگیری‌ها آسیب رسیده است. همکارم احمد هنایش از ولایت کاپیسا گزارش دارد.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند در جریان درگیری‌ها در ولسوالی نجراب این ولایت شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. با گفته مسئولین این درگیری در منطقه افغانیه این ولسوالی میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت آغاز شده که 4 تن از افراد ملکی زخمی و 1 تن کشته شده است. لطف‌الله زاکری یک تن از بزرگان قومی در ولسوالی نجراب به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حدود 1500 نفر از این منطقه ناآرام مجبور به ترک منازلشان شدند.
1500 نفر این مردم مجبور شدند، تقریباً 4 نفر ملکی زخمی است که از زن و طفل هستند و 1 تا زن فوت کرده است. دیگر تخمیناً از منطقه عبدالخیل فیروزی حیدرخیل نمیشه قریه در مجموع تخمیناً در حدود 1500 فامیل یا دیگر شدند. بازیش دیگرشان کابل رفتند و دیگرش در طرف دیگر ترهای نجراب دیگرشان تگاب رفتند و پیلن وزد منطقه بسیار خراب است.
با این حال مقامات حکومتی ولایت کاپیسا میگویند در جریان این درگیری های مسلحانه علاوه بر افراد ملکی به نیروهای امنیتی نیز آسیب رسیده است. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد میگوید
البته در عملیات خنجر بسیار درگیری که بین نیروهای دولتی و مخالفین جریان دارد، مناطقی که از دست مخالفین پاکسازی شده و تصفیه گردیده فعلاً تحت کنترل نیروهای امنیتی است و 3 نفر افراد ملکی زن مجروح هستند و 1 نفر متاسفانه از افراد ملکی زن کشته شده که در مجموع 1 شهید داریم و 3 نفر زخمی و همچنان 3 نفر از سربازان پلیس محلی ما در ولسوالی نجراب فتی مجروح شدند به شفاخانه انتقال شده. وضعیت از اینها هم فعلا خوب است.
مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا میگویند درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی نجراب پس از آن شدت گرفته است که به هدف جلوگیری از گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی نیروهای امنیتی عملیات تصفیه‌ای را در نجراب آغاز کرده‌اند.
حکومت افغانستان میگوید این کشور در پیوند به اخراج اجباری افغان‌های مهاجر از کشورهای اروپایی با هیچ کشور تفاهم نکرده است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید هرگاه مهاجرین افغان بدون تفاهم قبلی به این کشور بازگشت داده شوند دوباره به کشور میزبان فرستاده خواهند شد. این در حالی است که بریتانیا گفته است که شماری از ترجمان‌های افغان را که از سوی آن کشور پذیرفته نشدند به افغانستان برمیگرداند. حفیظ الله میاخیل مشاور امور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون این کشور در پیوند به اخراج اجباری مهاجرین افغان هیچ تفاهم‌نامه‌ای را امضا نکرده و کشورهای اروپایی باید مطابق تفاهم‌نامه‌های قبلی در این مورد عمل کنند.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان ها کدام تفاهم نامه امضا نکرده و هر نوع اقدامی که در این عرصه صورت میگیره نظر به قوانین و اصول بین المللی باید در تفاهم با حکومت افغانستان باشه.
آقای میاخیل گفت حکومت افغانستان در سال 2002 میلادی با 6 کشور اروپایی به شمول بریتانیا تفاهم نامه ای را امضا کرده که بر اساس آن مهاجرین افغانی که شامل 5 کاتگوری خاص می شوند از این کشورها اخراج نکردند. افغان هایی که مناطق اصلیشان ناامن است از واجدین شرایط این تفاهم نامه اند. این در حال است که با گزارش دیلی میل محکمه در بریتانیا حکم لغو قانون جلوگیری از برگشت ترجمان های افغان به کشور را داده تا آنان به افغانستان برگشتانده شوند. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که بر روز شنبه فیصله صورت گرفته تا برگشت مهاجرین افغان به اساس یک تفاهم نامه همه جانبه میان افغانستان و کشورهای اروپایی صورت گیرد. از سوی هم شماره از ترجمان های افغان که با نیروهای خارجی در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند میگویند که مورد تهدید قرار دارند و هیچ گونه احساس مسئولیت نمی کنند. نورالله رحمانی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ترجمان های افغان دوباره از کشورهای اروپایی اخراج گردند بیشتر از گذشته جانشان در خطر واقع خواهد شد.
نگران این هستم که شکار کسایی که مخالف آنهایی که در عمل ایساف کارتن هستند خدا نخواسته روز شاه که هدف عجب قرار بگیریم خیلی خود را غیر مسئول به احساس میکنیم. طبعا کسی وقتی که اخراج بکنن باز هم به می جایی که امنیت نیستن. من قبلا اگر کسی خبر نبود اول به خی فهمیدم مخالفین که اینا حتما امر از جا بودن که یک بار رفتن اونجا قبول نشدن پس اومدن زندگیش 100% در خطر باشه.
به اساس گزارش ها حدود 250,000 افغان در یک سال گذشته از راه های غیر قانونی به اروپا رفتند. نگرانی ها از پذیرفته نشدن مهاجرین افغان و اخراج آنان از کشورهای اروپایی در حال افزایش یافته که تعداد مهاجرین بیشتر شد و شماره از کشورهای اروپایی از اخراج آنان هشدار دادند.
با ختم می گزارش رسیدیم به بخش آخر این مجله خبری و شما را در همین جا به خداوند دکتا می سپاریم. در بقیه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.